اقوام متحدہ کے مطابق تارکین وطن کی سمگلنگ میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. پاکستان میں اس کی کیا وجوہات ہیں اور اسے روکنے کے لیے کیا اقدامات ہو رہے ہیں, بات کریں گے آج کے ویو 360 میں. وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد. ایک طرف دنیا نے کل امیگرینٹس کا عالمی دن منایا جس میں ان کے حقوق کی بات ہوئی, اور دوسری طرف پاکستان میں بستی پنجاب کے کئی گھرانے اپنے ان پیاروں کی خیریت کی خبر کے لیے بے چین رہے جو علاقے کے ایجنٹس کو لاکھوں روپے دے کر یورپ کے سفر پر نکلے تھے. ان کی بے چینی کی بڑی وجہ ہفتے کے روز غیر قانونی امیگرینٹس کی 3 کشتیوں کے یونان کے نزدیک سمندر میں حادثے کی خبر ہے. اب تک کی اطلاعات کے مطابق اس حادثے میں 47 پاکستانیوں کو بچا لیا گیا ہے جبکہ 5 کی ہلاکت کی تصدیق ہو چکی. اس کے علاوہ ابھی تک لاپتہ ہونے والوں کی صحیح تعداد کا تعین نہیں ہو سکا. دنیا میں جاری خانہ جنگی, تنازعات, غربت اور دیگر کئی وجوہات کی بنیاد پر ہر سال لاکھوں افراد اپنے ملکوں سے نکل کر ایک بہتر اور محفوظ زندگی کی تلاش میں دوسرے ملکوں کا رخ کرتے ہیں. ہر سال یورپ اور امریکہ پہنچنے والے غیر قانونی تارکین وطن میں ایک بڑی تعداد پاکستانیوں کی بھی ہوتی ہے جنہیں انسانی اسمگلرز اکثر خطرناک راستوں سے یورپ پہنچاتے ہیں. اکثر اس سفر میں بہت سے افراد ہلاک بھی ہو جاتے ہیں. تازہ ترین حادثے کا شکار ہونے والے بہت سے پاکستانی ان علاقوں سے ہیں جہاں سے پہلے بھی درجنوں پاکستانی اس غیر قانونی سفر پر گئے لیکن واپس نہیں آئے. پھر بھی کیا وجہ ہے کہ ہر چند ماہ بعد کسی نئے حادثے اور اس میں پاکستانی امیگرینٹس کی ہلاکتوں کی خبریں آتی رہتی ہیں؟ اس کام میں ملوث انسانی اسمگلرز کو روکنا کیوں آج تک ممکن نہیں ہو سکا؟ آج کے پروگرام میں ہم یہی جاننے کی کوشش کریں گے. منی بہاؤدین کے ایک گاؤں ہیلان کے 10 نوجوان یونان میں حادثے کا شکار ہونے والی اس کشتی میں سوار تھے. پاکستان کے دفتر خارجہ نے یونان میں کشتی الٹنے کے واقعے میں 4 پاکستانیوں کی موت کی تصدیق کی ہے, جبکہ یونان میں پاکستان کے سفارت خانے نے زندہ بچ جانے والے 47 افراد کی فہرست جاری کی ہے. وائس آف امریکہ نے یونان میں زندہ بچ جانے والے چند افراد سے بات کی.
کوئی بندہ ڈینگی نال آئے, اہم بڑے مشکل حالات چائے ہاں. ساڈے چھپنیاں گھنٹے جی گیم اپری ہے تو اندیا پاسا مار گئی نان کے پانی. کوئی بھرا ہے نو نہ آئے
تو اسی آئے ہیں لیبیا تو یونان. ٹھیک ہے تو ادھر پانی کے بہت حالات خراب نے تو سارے بھراواں سے گزارش ہے کہ ادھر نہ آؤ. ٹھیک ہے اسی 56 گھنٹے سے ریسیو ہوئے ہیں تو ریسیونگ ٹائم کے آن کے 6 پلٹ گئی جہد بندے 50 بندے جڑے نے وفات پا گئے. ٹھیک ہے انہیں کوئی پتا نہیں تو مہربانی ادھر بندہ کوئی نہ آئے.
جس طرح کا نمبر انہوں نے دیا کہ اتنے لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی ہے, ابھی تک اس حوالے سے ٹوٹل نمبرز تو شاید سامنے نہیں ہیں. تارکین وطن سے متعلق بین الاقوامی ادارے انٹرنیشنل آرگنائزیشن فار مائگریشن یا IOM کی ایک رپورٹ کے مطابق سال 2024 میں اب تک 7,400 سے زیادہ افراد اپنے ملک چھوڑ کر دوسرے ممالک جانے کی کوشش میں ہلاک یا لاپتہ ہوئے ہیں. ان مائگرینٹس میں پناہ کے طلبگار اور مہاجرین دونوں شامل ہیں. IOM کے مطابق سال 2023 تارکین وطن کے لیے بدترین سال رہا جس میں 8,600 سے زیادہ تارکین وطن ہلاک یا لاپتہ ہو گئے تھے. انٹرنیشنل آرگنائزیشن فار مائگریشن 2014 سے تارکین وطن کی ہلاکتوں کے اعداد و شمار اکٹھے کر رہا ہے اور پچھلے 11 سالوں میں تقریباً 70,000 تارکین وطن ہلاک یا لاپتہ ہوئے ہیں. گزشتہ چند برسوں میں تارکین وطن کی ہلاکتوں یا لاپتہ ہونے والے بڑے واقعات میں 2023 میں یونان کے ساحل کے قریب تارکین وطن کی ایک کشتی ڈوبنے سے تقریباً 600 افراد ہلاک ہو گئے تھے. 2023 میں اٹلی کے ساحل پر کشتی ڈوبنے سے 64 تارکین وطن ہلاک ہوئے تھے. 2 سال پہلے امریکی ریاست ٹیکسس کے علاقے سین انٹونیو میں ایک ٹرک سے 51 تارکین وطن کی لاشیں ملیں جنہیں امریکہ سمگل کیا گیا تھا. بین الاقوامی ادارہ برائے مائگریشن کی 2023 کی رپورٹ کے مطابق امریکہ میکسیکو بارڈر تارکین وطن کے لیے خطرناک ترین زمینی راستہ ہے, اور صرف 2022 میں اس راستے سے سفر کے دوران 686 افراد ہلاک یا لاپتہ ہوئے. یونان میں جمعے اور ہفتے کی درمیانی رات کو ہونے والے کشتیوں کے حادثے میں بچ جانے والوں کا مستقبل کیا ہے اور اس وقت وہ کس حال میں ہیں؟ یونان کے دارالحکومت ایتھنز سے فری لانس صحافی اشواق نذیر سے جانتے ہیں.
جی بالکل, اس وقت میں موجود ہوں یونانی دارالحکومت ایتھنز سے, ایتھنز کے نوائی علاقہ مالاکاسا کیمپ میں, جہاں پر زندہ بچ جانے والے پاکستانیوں کو رکھا گیا ہے. جمعہ اور ہفتہ کی درمیانی شب جو یونان کشتی حادثہ پیش آیا جس میں 83 تارکین وطن سوار تھے جن میں 76 پاکستانی بھی شامل تھے اور 76 پاکستانیوں میں 35 زندہ بچائے جانے والے جو پاکستانی ہیں وہ اس مالاکاسا کیمپ کے اندر موجود ہیں. ابھی ریسنٹلی ہماری ان کے ساتھ ملاقات بھی ہوئی, بات چیت ہوئی, اور ان میں ایک پاکستانی جو ہے وہ ہاسپٹل داخل ہے کریت کے, جزیرہ کریت کے خائیاں ہاسپٹل میں. اور اگر بات کی جائے ابھی ریسنٹلی جو ڈیڈ باڈیز ملی ہیں, جو ریسنٹلی صورتحال ہے, تو 5 ڈیڈ باڈی کی شناخت ہو چکی ہے, پاکستانی ہے وہ سب کے سب 5 جو شناخت ہوئے ہیں, لیکن 3 ڈیڈ باڈیز ایسی ہیں جن کی ابھی تک شناخت نہیں ہوئی. اور ایک سرکاری ذرائع کے مطابق ان ڈیڈ باڈیز کی حالت جو ہے وہ کافی خراب ہے, جو باقی 3 ڈیڈ باڈیز ہیں, اور ان کے مطابق یہ ڈیڈ باڈیز جو ہیں ان ڈیڈ باڈیز کے ڈی این اے ہوں گے تو پھر ہی شناخت ہو سکے گی. اور اگر بات کی جائے ریسکیو آپریشن کی, تو انٹرنیشنل پانیوں میں جہاں پر یہ کشتی ڈوبی وہاں پر ریسکیو آپریشن جو ہے وہ 72 گھنٹے جاری رہا, اور 72 گھنٹوں کے بعد ریسکیو آپریشن کو بند کر دیا گیا. سفارتخانہ پاکستان ایتھنز نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ جو ریسکیو آپریشن ہے اس کو بند کر دیا گیا, تاہم گریک اتھارٹی کی طرف سے کوئی آفیشیل جو نوٹیفکیشن ہے یا کوئی بیان ہے وہ نظر نہیں آیا. اور اگر بات کی جائے لیبیا روٹ کی, لیبیا روٹ کافی پاپولر ہوتا جا رہا ہے دن بدن, اور سینکڑوں کی تعداد میں پاکستانیوں سمیت تارکین وطن جو ہے وہ ڈوبتے جا رہے ہیں. اور لیبیا روٹ اس وجہ سے مشہور ہے کیونکہ ایران اور ترکی والا راستہ جو ہے اس میں کافی پابندیاں لگی اور کافی وہاں پر سختی کی گئی. تو دوسرا یہ ایجنٹوں نے لیبیا روٹ جو ہے اس کو متعارف کروایا, اور ایجنٹ جو ہے وہ پہلے تو جو لوگ ہیں ان کو وہاں پر پاکستان میں جانسا دیتے ہیں کہ آپ کو اٹلی پہنچایا جائے گا, کچھ ہی گھنٹوں میں آپ اٹلی ہوں گے, اس طرح کے جانسے دے کر ان کو لیبیا سے یونان کے لیے نکالا جاتا ہے, اور اس طرح وہ پیسے بٹورنے کا اور فراڈ اور دال لگانے کا یہ ایک ایجنٹوں نے نیا طریقہ جو ہے اس کو پاپولر کر دیا ہے. یہاں پر پاکستانیوں کی گریس میں اس وقت 35,000 کے قریب پاکستانی جو ہے وہ موجود ہیں, اور زیادہ تر یہاں پر پاکستانی جو ہے وہ کھیتی باڑی کا کام کرتے ہیں. اور جو یہاں پر تارکین وطن کی اگر بات کی جائے, جو تارکین وطن یہاں پر یونان آتے ہیں, تو ان کی پہلے تو ہوتا تھا کہ ان کی اگلی منزل ہے دوسرا یورپ ہوتا تھا, اٹلی, اسپین, فرانس, اس طرح کے ممالک, لیکن اب یہ صورتحال 2023 سے 24 کو جو ہے اب صورتحال بدلتی نظر آ رہی ہے, کیونکہ اب یہاں پر بھی یونان میں بھی مزدوروں کی شدید قلت ہے اور سیلری ریٹ بھی جو ہے وہ دوسرے یورپ کی طرح ہی ہے. تو اس وجہ سے جو تارکین وطن اب یونان کا رخ کرتے ہیں تو وہ یہیں پر رکنا جو ہے وہ پسند کرتے ہیں. یہاں سے آگے جانے والا جو سسٹم تھا, پہلے یہاں آتے تھے گریس میں اور پھر دوسرے ممالک ان کی اگلی منزل ہوتی تھی, لیکن اب جو ہے وہ بڑی کمی دیکھنے کو مل رہی ہے کہ تارکین وطن جو ہے وہ گریس آتے ہیں اور یہاں پر ہی رکتے ہیں, زیادہ تر پاکستانی رکتے ہیں. اور ایک اور اہم بات آپ کو میں بتاتا چلوں کہ یہ جو ریسنٹلی یونان کشتی حادثہ ہوا, لیبیا سے یہ کشتی جو ہے وہ یونان آئی, تو میں نے ابھی زندہ بچ جانے والے پاکستانیوں سے بات کی, تو ایک پاکستانی نوجوان نے مجھے بتایا کہ ہم نے 30-35 لاکھ ایجنٹ کو دیے تھے صرف گریس آنے کے. انہوں نے کہا کہ یہ ہم اٹلی نہیں جا رہے تھے, ہم لیبیا سے گریس کے لیے ہی وہاں سے نکلے تھے, یہی ذہن بنا کے کہ ہم نے یونان جانا ہے.
پنجاب سے ڈنکی لگا کر یونان جانے والے اور سمندر میں کشتی کے حادثے میں ہلاک ہونے والوں کے خاندان سے صحافی دیوان عادل نے اس حادثے کی وجوہات جاننے کی کوشش کی.
3 دن پہلے پتا چلا تھا کہ پہنچ گیا, پھر بڑی خوشی ہوئی تھی سب کو. چاچو تھے وہ بیمار ہیں, وہ بھی ایک قسم کے اٹھ ہی گئے تھے. پھر جو سا جنٹ تھا وہ تو اس دن کا ہی بھاگ گیا تھا. پھر جو 3 دن گزرے کہ میرے ماموں ادھر ہی ہوتے ہیں, ان کی بہن کا بیٹا تھا اس نے, وہ بھی میرے پاپا کے ساتھ تھا, وہ ریسکیو ہو گیا تھا. اس نے بتایا تھا کہ وہ انہوں نے مت اپنی ہڑ گئے تھے.
پتی جاہی سفیان 2 مہینے پہلے لیبیا گیا ہے, شپ دے وچ انہاں نوں بھایا تے شپ دا جڑا ہی انجن وہ بھی خراب ہی, شپ بھی خراب ہی, تو وہ دے وچ نہ کوئی ڈرائیور ہی جڑا نوں ہینڈل کر لیندا, ਤੇ ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਡੰਕੀ ਲਗਾਈ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਸ਼ਿਪ ਨਾ ਸ਼ਿਪ ਵੱਜਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 60-70 ਬੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੇਜਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜਾਂ ਬਹਾਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਨੇ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਨਸਾਨੀ ਸਮਗਲਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ
گجراں والا بھی ان اضلاع میں شامل ہے جہاں سے انسانی اسمگلنگ کے واقعات مسلسل رپورٹ ہوتے ہیں۔ وائس آف امریکہ کے کنٹریبیوٹر احتشام شامی اس وقت ہمارے ساتھ ہیں، ان سے اس بارے میں مزید بات کرتے ہیں۔ احتشام، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا۔ جب بھی کوئی ایسا حادثہ ہوتا ہے جس میں ہمیشہ وسطی پنجاب کے لوگ شامل ہوتے ہیں، کیا وجہ ہے انہی علاقوں سے لوگ ملک سے باہر کیوں جا رہے ہیں مسلسل؟
جی، یہ سینٹرل پنجاب کے اضلاع میں یہ ایک ٹرینڈ بن چکا ہے۔ لوگ جو ہیں وہ بڑی تعداد میں جو ہے یورپ، اٹلی، یونان اور دیگر ممالک میں جو ہے وہ جا چکے ہیں، اور ابھی بھی جو ہے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ دیکھا دیکھی ہے ایک دوسرے کا کو دیکھ کر کے، اگر ایک گاؤں سے 100 کے قریب لڑکے چلے گئے ہیں تو گاؤں کے جو باقی لڑکے ہیں 300-400، ان سب کی یہ خواہش ہے کہ ہم بھی جو ہے وہ ملک سے باہر جائیں۔ وہ جب لڑکے جو ہے اپنے گھروں میں پیسے بھیجتے ہیں تو یہاں پر جو ان کے والدین ہیں وہ جائیدادیں خریدتے ہیں، یہاں پر کوٹھیاں بناتے ہیں، گاڑیاں خریدتے ہیں، تو دوسرے لوگوں کی بھی یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے ان کا لڑکا بھی جو ہے وہ ملک سے باہر جائے، وہاں پر جا کے جو ہے اپنے گھر والوں کو پیسے بھیجے، اور جب وہ یہاں پر، تاکہ ان کے حالات بھی جو ہیں وہ بدلیں۔ پھر اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جو لڑکے وہاں پہ چلے گئے ہوئے ہیں وہ سوشل میڈیا پر اپنی ویڈیوز جو ہیں وہ اپلوڈ کرتے ہیں، اور پھر ان کو دیکھ کر جو یہاں پہ رہنے والے لڑکے ہیں وہ اپنے گھر والوں کو مجبور کرتے ہیں، ان کو یہ کہتے ہیں کہ آپ بھی ہمارے لیے پیسوں کا انتظام کریں۔ یہاں پر جو لڑکے لاپتہ ہوئے ہیں یا جو لڑکے اب کشتی حادثہ میں جن کی ڈیتھ ہوئی ہے، ان کے والدین سے ہم نے منڈی بہاؤدین میں، ناروال میں اور سیالکوٹ کی تحصیل پسرور ہے، وہاں پر جا کر میں نے جب ان کے والدین سے بات کی تو ان کا یہی کہنا تھا کہ ہم نے 1 ایکڑ اپنی زمین بیچی ہے، ماں نے اپنے کنگن بیچے ہیں، ماں نے اپنی چوڑیاں بیچی ہیں، تو پھر یہ پیسے جو اکٹھے کر کے ہم نے جو ایجنٹ ہے اس کے ہاتھ میں رکھے ہیں، تو پھر اس نے ہمارے بیٹے کو باہر لے جانے کا کہا ہے۔ تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہ سینٹرل پنجاب میں یہ ایک ٹرینڈ بن چکا ہے کہ لڑکوں کو،
تو اس کی سب سے بڑی وجہ، جس طرح شام آپ بتا رہے ہیں، سب سے بڑی وجہ صرف جو ہے وہ معیشت ہے، وہ پیسہ کمانے کے لیے ہی جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ کوئی وجہ نہیں ہے یہاں سے جانے کی۔
جی، ایسا ہی ہے، یہ لوگ راتوں رات امیر ہونا چاہتے ہیں، جو معاشی حالات ہیں، اور پھر گزشتہ 2-3 سالوں سے ہم نے دیکھا ہے کہ ملک کی معاشی صورتحال جو ہے وہ کافی جو خراب بھی ہوئی ہے، تو اس میں بھی لڑکوں کے ذہن میں اب ایک ہی بات بیٹھ گئی ہے کہ ہم نے اگر ترقی کرنی ہے، ہمارے گھر کے حالات اگر بدلنے ہیں تو پھر ہم نے ملک سے باہر جا کر پیسے بھیجیں گے تو ہی ہمارے حالات جو ہیں وہ بدلے جائیں گے۔
تو یہ لوگ پڑھے لکھے بھی ہیں، جن لڑکوں کی، ان بچوں کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ پڑھے لکھے بھی ہیں کچھ، جن کو ملک میں روزگار نہیں مل رہے، یا یہ پڑھائی سے پہلے ہی باہر جانا چاہتے ہیں؟ کیونکہ اس واقعے میں ہم نے ایک 13 سال کے بچے کو بھی دیکھا۔
جی، ایسا ہی ہے، جو پسرور کا ہے لڑکا 13 سال کا ہے، جو ناروال کا لڑکا ہے زین وہ 14 سال کا ہے، چھوٹے لڑکے بھی ہیں، پڑھے لکھے ان میں کوئی بھی نہیں ہے۔ ان میں میرے خیال میں ہم نے اب تک جتنے بھی لڑکوں سے ملاقاتیں ہوئی ہیں کسی نے میٹرک بھی نہیں کیا، پڑھائی لکھائی ان میں پڑھا لکھا کوئی بھی نہیں ہے، ہنر کوئی بھی نہیں جانتا، اور باہر جا کر روزگار کمانا، باہر جا کر پیسے کمانا ہر بندہ
باہر جانا چاہتے ہیں۔ شام، پاکستان کے وزیر اعظم نے شہباز شریف کی طرف سے ہم نے دیکھا کہ اس واقعے کی، اور وزیر داخلہ کی طرف سے بھی اس واقعے کی انکوائری کا حکم دیا گیا ہے، کیا کاروائی ہوئی ہے اب تک اس کے بعد؟
جی، جو وزیر اعظم کا اور وزیر داخلہ کا جو حکم ہے، اس کے بعد جو 5 اموات جن کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے، اور ان 5 کی جو ہے ایف آئی آر پولیس نے، جو ایف آئی اے حکام نے، وہ الگ الگ درج کی ہیں، اور اس کے علاوہ 10 کے قریب جو ہے جو افراد ان کو حراست میں لیا گیا ہے۔ ان میں میں یہ بتاتا چلوں کہ کوئی بھی جو مین ملزم ہے، جو بڑا انسانی سمگلر نہیں ہے، یہ سب ایجنٹ ہیں سارے، جو لوگوں کو گھیر کے لاتے ہیں، ان کو موٹیویٹ کرتے ہیں، ان کا یہ ذہن بناتے ہیں کہ آپ نے باہر جانا ہے تو آپ جو ہے فلاں ایجنٹ کے ساتھ رابطہ کر لیں، ان کی کمیشن طے ہوئی ہوتی ہے، ان کو پیسے ملتے ہیں اس سارے کام کے لیے۔ تو احکامات کے بعد جو ہے چھاپا مار کاروائیاں کی گئی ہیں، ایجنٹوں کے گھروں پہ چھاپے بھی مارے گئے ہیں، لیکن ان کے گھروں پہ تالے پڑے ہوئے ہیں، کوئی بھی ایجنٹ ہے اس وقت یہاں پر موجود نہیں ہے، لیکن ان उनके जो सब एजेंट हैं उनको 10 के करीब जो है उनको अभी तक जो है वो हिरासत में लिया गया है और 5 जो है वो FIR जो है वो दर्ज की गई है।
एहतियाम लास्ट पे बिल्कुल, पिछले साल भी हमने देखा था कि यूरोप में इसी तरह का वाकया हुआ जिसमें पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद में अमवात हुई थी, उस पर क्या कार्रवाई हुई उसके बाद, क्या वो अब तक कार्रवाई मुकम्मल हो चुकी है, उस पर कोई अपडेट दे सकें आप?
जी गुज़श्ता साल भी जब वाकया हुआ था तब तो बहुत बड़ा वाकया हुआ था, तब 700 के करीब जो अमवात हुई थी जिनमें 300 से ज्यादा जो है वो पाकिस्तान की थी और उन 300 में से भी जो 250 के करीब है वो सेंट्रल पंजाब के, ये गुजरांवाला, सियालकोट, गुजरात, नारोवाल, हाफजाबाद, मंडी बहाउद्दीन, वजीराबाद, इन इलाकों के लोग थे। तब जो है वो इंसानी स्मगलर्स जो है उनके नाम जो है वो रेड बुक में शामिल किए गए थे। कई लोग जो है वो मुल्क से बाहर जो है वो फरार हो गए थे, उनकी गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल पुलिस की जो है वो मदद ली गई थी, उनको गिरफ्तार भी किया गया था, जो FIR भी दर्ज हुई थी, लेकिन जो हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक है अब टोटल 2 मुकदमात में सजाएं दी गई थी गुजरांवाला FIA कोर्ट की तरफ से, बाकी जो है अभी तक मुकदमात या तो तफ्तीश के मराहल में है या जेर इल्तवा है। हमने ये भी देखा है जो मदई है जिनके बच्चे फौत हो जाते हैं इस हादसे में, वो भी जो है मुकदमात से दस्तबरदार हो जाते हैं, वो अदालतों में शहादतें पेश नहीं करते।
राइट, बहुत शुक्रिया
जी, वो अदालतों में शहादतें पेश नहीं करते।
जी जी, बहुत शुक्रिया एहतियाम शामी, आप हमें अपडेट दे रहे थे। जो इस वक्त सेंट्रल पंजाब से जो लोग जाते हैं पाकिस्तानी जो इमिग्रेंट्स हैं और गैर कानूनी तौर पर जो जाते हैं उसकी वजूहत क्या है और इस वक्त उस हवाले से इंक्वायरी कहाँ तक पहुंची है, बहुत शुक्रिया आपका। प्यू रिसर्च सेंटर के साल 2022 के एक अंदाजे के मुताबिक अमरीका में 1.10 करोड़ से ज्यादा गैर कानूनी तारकीन वतन मौजूद हैं। माहरीन समझते हैं कि अब यह तादाद 1.25 करोड़ के लगभग पहुंच चुकी है जो कि अमरीका की कुल आबादी के 3% से भी ज्यादा है। मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप का गैर कानूनी तारकीन वतन के बारे में मौकफ उनकी इंतखाबी मुहिम और उनके पहले दौरे इक्तदार से भी वाजे होता है, जिसके मुताबिक वो अमरीका से गैर कानूनी तारकीन वतन को उनके आबाई मुल्कों को वापस भेजना चाहते हैं। चंद दिन पहले मुंतखब सदर ने अमरीका के हमसाया ममालिक मैक्सिको और कैनेडा को इन ममालिक से गैर कानूनी तौर पर अमरीका आने वाले तारकीन वतन को ना रोकने की सूरत में 25% टैरिफ लगाने की धमकी भी दी थी, जिसके बाद कल ही कैनेडा ने अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी सख्त करने का ऐलान किया। अमरीका में 2022 के प्यू रिसर्च के इस जायजे के मुताबिक सबसे ज्यादा गैर कानूनी तारकीन वतन का ताल्लुक मैक्सिको से है जिनकी तादाद 48 लाख के करीब है, जबकि इसके अलावा जनूबी अमरीका के मुल्कों ग्वाटेमाला, एल साल्वाडोर और होंडुरस से गैर कानूनी तौर पर अमरीका पहुंचने वालों की भी एक बड़ी तादाद मौजूद है। अमरीका में जिन सरहदी इलाकों से सबसे ज्यादा गैर कानूनी तारकीन वतन यहां पहुंचते हैं उनमें जनूबी टेक्सस का सरहदी इलाका भी शामिल है। अगरचे गुज़िश्ता सालों की नस्बत 2024 के दौरान इस सरहद से गैर कानूनी तौर पर अमरीका दाखिल होने वालों की तादाद में कमी आई है, लेकिन इन मकामात से अमरीका दाखिल होने वाले बच्चों और नौउम्रों को दरपेश खतरात अभी तक मौजूद हैं।
अमेरिका का सफर किसी भी गैर कानूनी तारीख वतन के लिए खतरनाक और खौफनाक हो सकता है और बच्चों के लिए उससे भी कहीं ज्यादा, लेकिन इन खतरात के बावजूद 2024 के दौरान अमेरिकी सरहद पर गश्त करने वाले अहलकारों ने वालिदैन या सरपरस्त के बगैर सफर करने वाले 1 लाख से जायद नाबालिग तारकीन वतन को गैर कानूनी तौर पर सरहद अबूर करने पर गिरफ्तार किया। बॉर्डर पेट्रोल की तर्जुमान क्रिस्टीना स्मॉलवुड का कहना है कि ऐसे बच्चों के हिरासत में लिए जाने के बाद देखभाल की बुनियादी सहूलत दी जाती है।
एजेंट इस बात को यकीनी बनाते हैं कि नाबालिग तंदुरुस्त रहें। अगर इन्हें तिब्बी इमदाद की जरूरत हो तो इन्हें दी जाती है, जिसके बाद इन्हें प्रोसेसिंग सेंटर ले जाया जाता है।
इस साल सरपरस्तों के बगैर हिरासत में लिए जाने वाले नाबालिग बच्चों में से निस्फ से ज्यादा जनूबी टेक्सास में पाए गए। दूसरी सबसे बड़ी तादाद रियासत एरिजोना और उसके बाद रियासत कैलिफोर्निया में पाई गई।
अफसोस की बात है कि रियासत टेक्सास के रियो ग्रांडे वैली इलाके में हमने किसी सरपरस्त के बगैर नाबालिगों की बड़ी तादाद देखी है।
अगरचे सरहद पर पकड़े जाने वाले किसी सरपरस्त के बगैर बच्चों की तादाद में कमी वाकई हुई है, लेकिन ये मसला अब भी तश्वीशनाक है। इन तारिकीन के लिए बनाए गए सेंडा डेविटा नामी शेल्टर्स के मुंतजिमीन को इन नाबालिग बच्चों को दरपेश खतरात पर तश्वीश है।
मैं समझ सकता हूं कि मुख्तलिफ तरह के हालात हो सकते हैं, लेकिन किसी बच्चे को अकेला मत छोड़ें, अपने बेटे या बेटी को अकेला मत छोड़ें।
इस इल्तिजा के बावजूद हेक्टर ये भी कहते हैं कि इन बच्चों और उनके वालिदैन के बारे में किसी गलत तासुर को कायम करने में जल्दी नहीं करनी चाहिए, जबकि कुछ वालिदैन जो कि पहले से अमरीका में मौजूद हैं, हो सकता है कि उन्होंने अपने बच्चों को अमरीका बुलाया हो सकता है कि दूसरे खानदानों ने एक साथ सफर किया हो, लेकिन मैक्सिको में गैर मुतवक्के हालात की वजह से वो जुदा हो गए हों। سلوا کے مطابق ایسے حالات میں خطرات کے باوجود والدین اپنے بچوں کے لیے اکیلے سرحد پار کرنے کا راستہ اختیار کر سکتے ہیں. سرحدی نگرانی کے ادارے کسٹمز اور بارڈر پروٹیکشن نے خبردار کیا ہے کہ خطرات کافی بڑے ہیں. اکتوبر کے آخر میں بارڈر پیٹرولنگ ایجنٹس نے ریو گرانڈے دریا میں بہتی کشتی پر سوار 4 بچوں کو بچایا جنہیں ایک اسمگلر نے وہاں چھوڑ دیا تھا.
خطرہ مول مت لیں. اس کے بجائے امریکہ میں داخل ہونے کے لیے کسٹمز اینڈ بارڈر پروٹیکشن کی ون ایپ کے ذریعے قانونی طور پر درخواست دیں.
تاہم تمام تارکین امریکہ میں قانونی طور پر داخلے کے اہل نہیں ہوتے، لیکن اپنے آبائی ملکوں میں تشدد، غربت اور محدود مواقع کا سامنا کرنے والے بہت سے لوگ اب بھی بہتر مستقبل کی تلاش میں اپنا سب کچھ خطرے میں ڈالنے کو تیار ہوتے ہیں. وکٹر ہیوگو کیسٹیلو کی رپورٹ کے ساتھ فائز بخاری، وائس آف امریکہ.
اور اب بات کرتے ہیں یورپی ملک اسپین کی، جہاں اس سال کے دوران مغربی افریقہ سے تارکین وطن کی ایک ریکارڈ تعداد اسپین کے علاقے کینری آئیلینڈز پہنچی ہے. اسپین ملک میں پہلے سے موجود لاکھوں غیر قانونی تارکین وطن کو ویزا دینے کا ارادہ رکھتا ہے، کیونکہ حکومت کا کہنا ہے کہ اسے اپنی معیشت کو فروغ دینے کے لیے نوجوان کارکنوں کی ضرورت ہے.
سرکاری اعداد و شمار کے مطابق یکم جنوری سے 30 نومبر کے دوران تقریباً 41,500 تارکین وطن کشتیوں کے ذریعے مغربی افریقہ سے اسپین کے جزیرے کناری آئیلینڈ پہنچے، جو اب تک کا ایک ریکارڈ ہے. ان میں زیادہ تر کا تعلق مالی، سینیگال اور مراکش سے ہے. بالغ تارکین وطن کو اس وقت تک کیمپس میں رکھا جاتا ہے جب تک وہ اسپینش مین لینڈ منتقل نہیں کر دیے جاتے. انہیں میں ایک موریتانیا سے تعلق رکھنے والے 36 سالہ شہری بھی شامل ہیں.
وہ اسپین کی سرزمین پر جانے کے لیے ہر ایک کو ٹکٹ دیں گے، لیکن یہ آسان نہیں ہے. سب اپنی باری کا انتظار کریں گے. سمندر میں جن مشکلات سے ہم گزرے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ باقی ماندہ وقت صبر سے گزار سکتے ہیں.
اسپین یورپ کے باقی حصوں میں جاری تارکین وطن مخالف سیاسی رجحان کے برعکس پالیسی پر عمل پیرا ہے. میڈرڈ نے اگلے 3 سالوں تک ہر سال 300,000 غیر قانونی تارکین وطن کو ویزے دینے کے پروگرام کا اعلان کیا ہے، جس سے وہ رہائش اور روزگار تلاش کر سکیں گے. اسپین کے وزیر برائے مائیگریشن کے مطابق ملک کو اپنی عمر رسیدہ آبادی کی پینشن اور صحت کی دیکھ بھال کے اخراجات کے لیے نوجوان ورکرز کے ٹیکسوں کی ضرورت ہے.
اسپین کو ایک کھلا اور خوشحال ملک ہونے یا بند اور غریب ملک ہونے کے درمیان انتخاب کرنا چاہیے، اور ہم نے پہلے آپشن کا انتخاب کیا ہے. یہی وجہ ہے کہ پہلے سے ہی 20,90,000 غیر ملکی سوشل سیکیورٹی کی مد میں ٹیکس ادا کر رہے ہیں.
ویزا صرف ان تارکین وطن کو دیا جائے گا جو پہلے سے اسپین میں موجود ہیں. اس کے ساتھ ہی میڈرڈ کا کہنا ہے کہ وہ تارکین وطن کی آمد کو روکنے اور سمندر میں گشت بڑھانے کے لیے افریقی ممالک کے ساتھ معاہدے کر کے نئے آنے والوں کو روک رہا ہے. اسپین نے یورپی یونین کے سرحدی نگرانی کے ادارے فورینٹکس سے خطے میں دوبارہ کام شروع کرنے کا بھی مطالبہ کیا ہے، لیکن کناری کے جزائر پر کشیدگی بڑھ رہی ہے، جہاں مقامی رہائشیوں نے بہت زیادہ تارکین وطن کی موجودگی کے خلاف مظاہرے کیے ہیں.
اس وقت ہمیں کام کرنے کے لیے تارکین وطن کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ کینریز اور عمومی طور پر ہسپانوی شہریوں کو روزگار دیا جائے. ہمیں اپنی سرزمین، اپنے لوگوں، اپنے بچوں کا خیال رکھنا چاہیے، اور اس جزیرے اور اسپین کے باشندوں کو بچے پیدا کرنے کی ترغیب دینا چاہیے، کیونکہ اگر ایسا نہیں کیا گیا تو اسپین اور کینری آئیلینڈ میں کیا بچے گا؟ ہم اپنی شناخت کھو دیں گے.
تارکین وطن سے متعلق بحث و مباحثے پر المیہ کا سایہ چھایا ہوا ہے. افریقہ کے بحر اوقیانوس کے ساحل سے کناری آئیلینڈ تک کا سفر یورپ پہنچنے کے سب سے مہلک راستوں میں سے ایک ہے. امدادی تنظیموں کا اندازہ ہے کہ ہر ماہ تقریباً 1,000 افراد اسے عبور کرنے کی کوشش میں ہلاک ہو جاتے ہیں. ہنری رجول کے ساتھ ندیم یعقوب، وائس آف امریکہ.
اور اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. سٹے سیف. پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urdu.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارمس پر بھی، facebook.com/voaurdu، یوٹیوب پر ہمارا چینل وی او اے اردو کے نام سے ہے، اور ایکس اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @voaurdu. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری، او کله چې مونږ سره اورو هغه هاغه شان نخکاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند د پاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د پاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
د ډي بي ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ دلاري خلاصولای شئ. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پانا وګورئ. د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاګی او بیا د فلګ لاندی د کنیکټ تھنی کی کاګی او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی یا پټن کی کاګی. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پانا فانسي او د خپلې پخې پرونی وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ سره اورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ډي بي ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ دلاري خلاصولای شئ. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پانا وګورئ. د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ. په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاګی او بیا د فلګ لاندی د کنیکټ تھنی کی کاګی او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی یا پټن کی کاګی. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پانا فانسي او د خپلې پخې پرونی وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
Thank you. د بیان د ازادۍ د
دنن او وضعیت په خبرونه کې په 2040 کال کې په افغانستان کې د واکمنو طالبانو او پاکستان اړیکو ته کتنه د ملګرو ملتونو اداره اوچوای پر روان کال 2015 کې با په افغانستان کې 3.9 میلیونه کسان بشری مرستو ته اړتیا ولري او د افغانستان د بشری حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي ریپورت ورکونکي ریچارډ بینټ وای طالبانو جونی پسلور دیوالونو کې ایثار کړی دي او دا پریکړه د جوړ خپګان دا اخته کېدو سبب شوې ده
دنن او وضعیت درنو کتونکو اوریدونکو ستړي مشي په خیر راغلی هله لرم روغ جوړ اوسئ پروګرام نن او وضعیت کې ز ساسو نننه قربانیم شهناز نفیس درنو اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده د روان کال یعنی د 2023 اخیرنۍ میاشت ده نو په نننۍ خبرونه کې غواړو چې وګورو چې په دې کال کې په افغانستان کې د واکمنو طالبانو او پاکستان ترمنځ اړیکې کې څه کمی یا زیاتې شوې ده د ډیورنټ دواړو غاړو ته حکومتي او نظامی مشران یو بل ملګری ګڼي او بهرنی میډیا کې هم کومګ وګورو پاکستان او طالبان د یو بل د اتحادیانو په توګه یادېږي خو پاکستانی طالبانو یا ٹی ٹی پی لخوا په پاکستانی ځواکونو پر لپسې د بریدونو په ګډون ځینو نورو دواړخیزو معاملو دا اړیکې په ظاهره پیکه کړې دي په دې موضوع به ملمنو سره بحث کوو خو لومړی د نننی خبرونو سر ټکی د غزنی په ولایت کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست وای چې د کابل او کندهار په لوی لار کې پرون دوا ټریفیکی پیښو کې سلور سلویخت کسان وجلې شوې دي او شپږ اویانور ټپیان شوې دي د دغه ریاست د معلوماتو په اساس په لومړی پیښه کې یو مسافر اوړونکو موټر د غازو د ټینکر او په دویمه پیښه کې بل مسافر اوړونکو موټر د یوې لارې سره جنگیدلې ده مقامات وایي چې سیمتا د امنیت او د ژغورنې ډلې استولې شوې دي او د ځینو زخمیانو وضعیت ښه نه ده اکثریت زخمیان د غزنی خار روختون ته رسولې شوې دي د ازادۍ ریډیو د ریپورت په اساس په وجلې شوې کسانو کې خزي او ماشومان هم شامل دي د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغزي اداره اوچاوای چې په راروان کال یعنی 2015 کې به په افغانستان کې 2.9 میلیونه کسان بشری مرستو ته اړتیا ولري چې بشری مرستو د رسولو ادارو د دغه شمیر 14.8 میلیونه کسانو ته د مرستو د چمتو کولو پروګرام ترتیب کړی دی او د افغانستان د بشری حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي ریپورت ورکونکي ریچارډ بینټ وای طالبانو خزه په سلور دیوالونو کې ایساری کړې دي چې دا پریکړه د جبر خفغان د اخس د اخته کېدو سبب شوې ده خغلی بینټ پرون زدکړې په تما پاتې کې زدکړی پتما پاتې کې دو پنوم نړیوال تعلیمی بنسټ ته وویل چې طالبانو د ظلم او ستم سیستم د دې سبب شوې ده چې خلکو کې ځان وژنې ته لیولتیا زیاته شوې ده بینټ یو ځل بیا د خزو او د جنو په وړاندې د طالبانو توپیری چلند د بشري کرامت ته سپکاوی ګڼلې ده یو یو وار بیا نن وضعیت پروگرام لا په خیر راغی ستړي مشي زمونږ نن په دې موضوع باندې چې څنګه شروع کې مونږ اویلې په دې روان کال کې د په افغانستان کې واکمن طالبان چې دی افغان طالبان او د پاکستان حکومت ترمنځ اړیکه چې دی هغه طبقته نه کوو په دې موضوع باندې بحث تپاره مونږه بلنه ورکړې دا ډاکټر سید عالم میسود صاحب ته یو ویل نون کارپو دی او میرویس افغان صاحب د سیاسي چارو کارپو دی هغه هم مونږ سره په لائن باندې دی دواړو ملمنو ته په خیراله وایم او اول میرویس افغان صاحب تاسو نه پوښتنه کول غواړم یو اوپن انډیډ کوېسچن دی دی پوره کال چې څنګه مو ویل دا د 2023 کال اخیری میاشت ده په دې 12 میاشتو کې تاسو د افغان طالبانو او د پاکستان اړیکه چي دي هغه څنګه ارزوي
مننه سلامونه درنښت تاسو ډاکټر سي تاسو اوریدونکو ته کتر دی یو کال ورتیر شو د طالبانو او د پاکستان اړیکی یا ملګرتیا به وایم داسې وبانه لري لکه د جنې او الک یارانه یو پر بل باندې تورونه کله به یو لوري خفاوی بل به د خوشاله ولو هڅه کوي او کله به بل لوري خفاوی هغه بل به نازونه برداشت کوي نو په دې کې به ماتي ګډي امراضي جنگ او جنجال بم واړه واړه پیښیږي خو د طالبانو او د پاکستانی پوز عمومي ملګرتیا هماغه سیوا هماغه دا البته یو غشتنه چې په دې کې زیاته شوی دا هغه دا چې زه به بیا هم دا مثال ورکړم چې پاکستان له طالبانو نه هماغه ډول اړیکې غواړي لکه څنګه چې دوی واک ته نه ورسېدلي دوی د یوې ډلې بڼه لرله او هغه اړیکې اوس طالبان نشي له پاکستان سره پاللی نو دا بیا د خفګانونو یا د ظاهري خفګانونو سبب ګرځي البته دا د پوځ او د پاکستان د عمومي خبره ده خو په دې کې لاندې نور اړخونه هم وجود لري چې یو اړخ د پاکستان د پوځ د افرادو او بل اړخ د طالبانو د واکمنو د افرادو دی په انفرادي ډول باندې د طالبانو هغه کسان چې الته جوړ لیدره دي شکنجه سوي دي یا مشران او یا ملګری الته وجلسوي دي په زندانونو کې هغه کسان اوسم له پاکستان څخه شورت نه لري هغه پاکستان ته په بد سترګه باندې ګوري او هغه هڅه دا کوي داسې تعبیر ورکوي داسې ظاهروي چې ګواکې پاکستان د افغانستان دشمن دی او په افغانستان کې لاس وهنې او بلې جګړې ته لار واروي او هغه لوري چې په پاکستان کې جایدادونه لري پیسې هلته دي کورونه هلته دي کاروبارونه دي تاګ راتګ لري هغه لوري بیا پاکستان ته د هغه افراد بیا پاکستان ته د دوست په سترګه ګوري اوس په بله کټګوري کې بیا راځي د پاکستان او د افغانستان خلک د افغانستان او پاکستان خلکو په خوا یو تاثیر دا موجود و چې دا دوا لوري له یو بل سره مینه لري محبت کوي نږدې دي د دې ستونزه په حکومتونو کې ده ولی د تیر کال د ماجرینو د پرله پسې را شړلو وروسته دا خبره هم اوس ډیره په زغر د افغانان هم کوي او دا بل لوري تم خلک کیږي چې ګواکې دا دوا هیوادونه نه سره یو کیږي او په دې کې میډیا هم ډیر رول لوبولی دی په ځانګړي ډول پاکستانی میډیا چې افغانان یې د پاکستانیانو دشمنان معرفي کړي دي داسې معرفي کړي دي لکه دوی ته چې په کتابونو کې هندیان معرفي کېدل نو دا ټول شانو ته په کتو سره که اوس راشو د سش کال اړیکو ته په اړیکو کې هیڅ ډول داسې بهبود او شوالی نه تر سترګو کېږي د دوی او د پاکستانی چارواکو ترمنځ چې څوک دا ووایي چې ګواکې اوس دا دوه لوري ډېر سره نږدې شوي دي او بې اتفاقي هم نه تر سترګو کېږي اما هغه په هغه روانه ده پاکستان د تل په چیرې مدینه د ټي ټي پی غشتنه کوي یا د موجوده
د غشتنه چې دا سونه په زیده دا پختنم د یو اوچتیږي په دی بیا تاسو ته بیرته راځو خبرې در سره کوو ډاکټر سید عالم میسود صاحب تاسو ته په خیراله وایم څنګه چې میرویس صاحب او ویلی چې په ښکارا باندې د کومه تمه چې دا کله چې افغان طالبان واکمن شو د افغانستان د کابل واکې واغستو دا تمه کې چې اوس د افغانستان او پاکستان پاکستان اړی کی چی دی هغه به خوشی آی کی به خواله راشی خو څنګه چې مونږ میډیا کې رسنو کې ګورو هغه کی دا ویل کیږي چې د پاکستان او افغان طالبانو ترمنس اړی کی چی دی هغه سپیکه دی کدا سی وی دا اړی کی پیکشه وی وی نو الته تاسو سګورئ دا سخونه د چې پاکستان د افغان طالبانو نه د تمونه زیات سغواړي هغه سغواړي چې افغان طالبان نشي کوله. ډاکټر سید عالم محسود صاحب تاسو نه دا پوښتنه ده.
او تاسو ډیره مننه میرویس افغان ته سلامونه او اوریدونکو ته سلامونه. زما دا خیال به خي بدل لی افغان طالبان چې څنګه د پاکستان سټریټیجیک ډیپت پالیسی وا د افغانستان په لړ کې بالکل د هغه مطابق د دې ګډاګيري د دوی ترمنځ هیڅ اختلاف نه دی پاتې شوی. دا کده افغان کډوالو دا کده چمن پر لټو دا که په پاسپورت استعمال او دا په دې کې بالکل یو دی. دا په ظاهره چې کم مونږ تاسو ته اختلافات دی خي نو د دې دوړو خپل خپل ګټې اخلي چې کله د طالبانو افغان طالبانو دا دا تاثر جوړ شي چې دوی د پاکستان خلاف دي نو دوی ته الته مقبولیت ورکړي ولسی مقبولیت ورکړي. په بل طرف ته چې کله پاکستان دا وایي چې زه د افغان طالبان مخالف یم زمونږ ډېر لوی لانجې جوړې شوې دي دا د خلکو سترګې پټي سترګو خلکو په سترګو کې شګې ورچي. دا بالکل یو شی دی د دوی امغه غرض وبکاسر دي د بالکل په یو پانه باندې دي د دې ترمنځ ځنه منم چې هیڅ اختلاف دي او یو ځل بیا دا ویل غواړم چې افغان طالبان ټي ټي پی او د پاکستان فوج دا د یو بل درې نمونه دي دا صرف ډرامې کې دي.
ډاکټر سید عالم صاحب کدا یو ډله دا تاسو دا وایي چې افغان طالبان پاکستانی طالبان او پاکستانی فوج دې دا یو ډله دا نو د پاکستانی فوج باندې دا حملی چې دی بریدونه دا بیا څوک کوي مونږ ګورو ننم د پاکستان فوج سره سان چې دی هغه وجلې شوې دي په جګړه کې دا حمله په پاکستان فوج باندې بیا څوک کوي
د دې لپاره به زه د ډایرکټر جنرال اسای جنرال اسد دورانی یو د ارمی پبلک سکول په لړ کې بیان درکم او حواله درکم چې وای دا کولټرل ډیمیج وو. دویم به دا درته درکم چې دغه طالبان چې کوم دوباره د افغانستان راوستل اول افغانستان ته بوتل بیا راوستل نو په وخت کې دا پریکړه شوې چې تب د ورځې پټشي د شپې عملی کوا او په دې کې به ته پس وکونو ته تاته به اختیار وي. د دې کې چې څوک مري د هغه ډیر مزدار ډیټا پکار دا چې د دې کې جبد دوی صدا کدا فوجي دی کا پولیس دی کدا پولیس او اف سی معلومات چې پښتو جبه ده د فوج جب معلوم پکار دا چې د دې جبا سره ډیویسایل سره دی د فرقه سره کدی ته مونږ ورسېدلو نو د تاسو سوال جواب به
دا پوښتنه کدا سونو کم سوق دی دا وجلې کیږي چې د فوجي په شکل کې یا د عام وګړي په شکل کې د ډیورنت د کرخې ته پاکستان کې نو دا سوق دی
او د مخکې سوق دی دا چې کوم مخکې د وارنټر په شکل کې دی وجنې وکړلې دا سوق دا د اخ قیمت یې ورکولو چې دغه نورا کوشتي چې کوو دا ډراما چې کوو سوق بمبري نو څوک هم ردل پکار دي نو څوک چې مړدل پکار دي زګر ته هم چې دغه فرقه او جبه معلومه کې او دغه د دې لپاره هم کیږي چې کم اصلي ډراما پټکی او ډراما جوړه کی چې وګوره زه مظلوم یم وګوره په ما حمله وشوله کدا سی نه وی نو دغه تراګر د مرګلې نه اخول نشته دا تراګر پسند کې ولني د دغه ترګرو واحد ز د جنگو د جیدل پښتونخوا ولې دی دا بالکل د هدایت کار د مرزي مطابق کار روان دی اوس دغه څنګه بیا کیږي د بسان له تفصیل دی
مونږ سره اوسې ډیره مننه میرویس افغان سیب تاسو په لاره دوباره راځم. د دې کال اگست میاشت کې مونږ وکړل پاکستان د افغان طالبانو نه غوښتنه کړې وا چې د پاکستانی طالبانو یا تحریک طالبان پاکستان چې دی هغه سره د خپل اړیکو وضاحت چې د اغه اوکړی ستاسو په فکر افغان طالبانو تر اوسه په دې اړه څه وضاحت یا سپیناوي چې د اغه ورکړی دی یا ورکولې شي
شناس خور شپږ غیر رسمي سفرونه د افغان طالبانو د استخباراتو لوري اسلام آباد ته سوي دي او همدومره به یا به تر دې په یو کم یعنی پنځه سفاره به د پتیر کال کې په دغه 2023 کال کې پنځه سفرونه د پاکستان د استخباراتو لوري او کابل او کندهار ته سوي وي چې ډېرې کندهار ته دي. په دې ټولو سفرونو کې زموږ د اطلاعاتو مطابق دا غوښتنه شوې ده چې د ټي ټي پي مشران موږ ته راوسپاري او یا یې له منځه یوسي. که ستاسو یاد وي څه ورځې وړاندې په کونړ کې یو برید وسو چې ځینې طالب چارواکي وایي دا پاکستانیانو پخپله وکړ. نو هدف دا دی چې یو غوښتنه ده او یو د غوښتنې منل دي. دا غوښتنې د دوی تر اوسه پورې نه دي منل شوي، طالبانو نه دي منلي او د هغه تر شا یو ډېر لوی باس پروت دی. بس دا دی طالبان وایي چې د ټي ټي پی مشرانو د ټي ټي پی او کسانو له موږ سره په تیره جګړه کې کومک کړی دی، زموږ د مشر بیعت کوي، موږ هغوی ته لاس نسو راچولی. دا یو تاثر موجود دی. دوم تاثر دا موجود دی چې ټي ټي پی ځواکمنه ده په دا سیمه کې. ټي ټي پی ډېره زیاته ځواکمنه، یوه ځواکمن ترینو ډلو څخه تر طالبانو را وروسته، چې هغوی ته لاس ور اچول اسانه کار هم نه دی. د طالب له لوري د طالب ویره دا ده ټي ټي پی ته دوی لاس ور واچي او ټي ټي پی یا د داعش سره یو ځای شول یا یې ځان ته دغه نور د دوی مخالف قوتونه یا هغه عسکر چې د هره ورځ طالبان وژني په شهادت یې رسي برناکه بې ګناه هغه د دوی سره ملګري شول او دوی د طالبانو خلاف ګوریلا جګړه پیل کړه. بیا به د طالبانو حکومت ته ډېر نورې سړی هم لاس ور واچي. نو دا د طالبانو بله ویره ده. درېیمه خبره د دوی مذهبي او د اړیکو مسله ده چې دوی له یو بل سره مذهبي تړاو لري. د یوې مدرسې دي، له یوه ځای څخه یې خوړلې ده او اوس راځي له یو بل سره یې دوستۍ کړي دي، آتا خیښې یې کړي دي. دا ټول هغه مسایل دي چې دوی په اسانۍ باندې نشي کولی
چې هغې ته لاس ور واچوي یا هغی خلاف سه اقدامات چی دی یا کمی غوښتنې پاکستان چې کوي ته په ظاهر باندې هغه وکړی شي. دې وخت کې مونږ یو لنډ دمه الو مونږ سره اوسېږي.
د امریکا ژغ ستاسې ژغ او یا صدای شما د خبرونې درنو اوریدونکو سټډیو ته د مستقیم زنګ وهلو تر څنګ اوس تاسې کولی سئ د امریکا ژغ د واتساپ په شمیرې هم زنګ ووهئ او خپل پیغامونه ثبت کړئ. ستاسې پیغام به ستاسې ژغ خپرونه کې خپور سي. ستاسې د پیغام د ثبت لپاره د امریکا ژغ د واتساپ شمیره دا ده 00202555958. ستاسې د پیغامونو او سالمو نظریاتو د اوریدو او نشرولو په هیله یو.
یو واری بیانونو وضعیت پروګرام ته په خیر راغلی. په دې وخت کې مونږه خبرې کوو د پاکستان او افغانستان. افغانستان کې واکمن د افغان طالبانو په دې روان کال کې د دې اړیکو ته کتنه کوو. مونږ سره ډاکټر سید عالم محسود صاحب دی او میرویس افغان صاحب دی. ډاکټر سید عالم محسود صاحب تاسو په لرازمه څنګه چې میرویس صاحب ویلي چې داسې ښکاري چې د ډیورنټ بلی کرښې ته پاکستان کې یو رنګي پاکستانی طالبان چې دي دا ځواکمن ښکاري. په ډیرو علاقو کې مخکې د دې شتون دونه نه و چې نن سبا مونږ ته سونه ښکاري. مونږ ته دام پته ده چې پاکستان کې د تیرو شلو کالو راسې پاکستانی طالبان او دغه سي بیلتون غوښتن کې بلوچیان چې دي هغې په جګړه باندې بوخت دي. اسلام آباد د دواړو ډلو د فعالیتونو لپاره په کابل یا خطور پوری کوي یا کابل نه دغه ډلو پر ضد د ګامونو اخیستلو غوښتنه کوي. دا دریس چې دی مونږ په دې کال کې مو وکتو هر میاشت کې سناسه داسې بیان چې دی د افغان د پاکستانی چارواکو د خوا مونږ واورېدو. تاسو سوینه چې د پاکستان دغه ډول غوښتنې چې دي د سمره په ځای ماندې دي.
زب جی یو ځل بیا وایم چې دا بالکل ډراموي اصل کې لوبه دا ده چې یو خو د افغان ستراتیژیک ډپ پالیسی دا دویم مدنیات دریم نوې ډالري جنگ دی. اوس مدنیات نه علاوه سلورم عمل چې اوراغه ا د پی ټی ایم یا د کام چې کمی جرګوانو هغه وختل چې دا فوج او ترګر دی اوزی. نو تاسو د دې هدایتکار د کنټرول وګوري چې څنګه په یو وخت کې مختلف حالات خراب کړل. په کورمه کې وګوره، په وزیرستان کې وګوره، ډېر اسپیل خان کې وګوره، بنګ کې وګوره، دا د دوی دومره په کنټرول کې دی لکه څنګه چې یو رباب ویونکي تارونه خپل کنټرول کې. دوی چې کله غوښتل دي چې دا د لاړ شي غلی دي شي، نو بیا د ضرب عذب ګوره چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په مبارک تور په نوم باندې په اپریشن کې څومره فراډ وکړو. چې دوی ما ټول بل کړی دي، ما ټول وچری دي، ما ختم کړی دي، ما وزیرستان کلیئر کړی دی. او چې کم وروستو امن راغی، ځکه راغی چې دا ټول افغانستان ته بدل کړی، هلته افغان طالبانو ته تقویه کړی، هغه تقویه کړل، او بیا د هغې نه پس د کور کمانډرانو د فیصلې لاندې واپس راغلل. بیا څنګه خواره شول دا چې کوم میرویس افغان وې، دا دوی ته ځین ورکړل. دا په سواد کې په ګډ پیوچار کې د دیرو د سواد په بارډر باندې، په ایلم غر باندې، شمالي وزیرستان، جنوبي وزیرستان، لکی مروت، بنو، تیخان، ټانک، په دې کې چوکې درته خودلې چې څنګه څنګه ورکړلې. نو دا نور دا تور پہ لګی، دا څنګه لګی چې ډراما کې خو به یو فرضي کردار نه کنه، یو کردار خو به چې کوم فرضي میا بدی حقیقي خي، اب ځکه خي چې دا او خي نړۍ ته، دا او خي خلکو ته چې واقعي زما او د افغان طالبانو تمنځ اړیکې دي لوی مسله جوړه ده. البته افغان طالبان چې هیڅ مقبولیت نه لري، هغه به مقبول شي، او دې تر دبا پاکستان ته بانا ورکړي شي چې او دا خو واقعي ډېر لوی مسله ده، د ترګري دغه ځنه راغلي ده. ګنیم دغه ترګر په پنجاب کې ولې کنټرول دي، ام دغه ترګل په سند کې ولې کنټرول دي، د دې سپه صحابه لشکر جنگوي، جشه محمد، حرکت مجاهدین، حزب التحریر څنګه کنټرول دي. دا چې دوی خو خدا چې څوک څنګه روباسي انا مون راشي.
ڈاکٹر سید عالم سے ماسر اسے گئی خود پاکستان حکومت د فوج دریز زغواڑم چوڑان دکم دلتا اغوی دا وایا ادعا کوي چې اوس پوره یعنی تیر شلو کالو کې د دی اویا زرو نزیات وګړي چې دی عام خلک اغي وجلې شوې دي او اقتصادي هم زیانمن شوې دي چې تر اوسه پوره دی وای چیزې پوره ناراضي. اوس تجارت په پله خواته براشو، میرویس افغان صاحب دی پوره کال کې نمونګه ولیدل چې د تیرو کلونو په شان په روان کال کې هم د افغان طالبانو باندې فشار اچولو لپاره تجارت چې د داغي لارې چې د اختیار کړلې شو، کله بلار آزادې دا، کله با د لارې چې دی بندې دی، با د پاکستان لخوا دغه ډول پالیسی د افغان طالبانو تګلارې تاسو سب پام کوي پر اتلونکې کې داغي تګلارې بدلولې شي، سب بدلون ورکې راوستې شي.
لبد مرغه ګوري پاکستان خو زدا ما بیا بیا ویلی دی اسلام آباد له کابل سره مشکل لري. د کابل پر تخت ارڅوک شي دی هڅه کوي چې د اغوی سره مشکلات خلک دغه د لارو بندیدل، د لارو خلاصېدل دا لمنه څخه نه دی. دا بیا 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 دوی دا کار کړی دی، او په تیر جمهوریت حکومت کې په افغانستان کې اشرف غنی هڅه وکړه چې هوایي دهلیزونه پرانیزي او تجارت به ایران، تاجکستان، ترکمنستان او نورو هیوادونو سره پر زیات کې پراخي کې. نو دا ستونزه هغه وخت هم موجوده ولا، او دا د وسیلې په ډول پاتې هر وخت پاکستان د خپل لارې کارولې ده. خو اوس شمورته وایو یو ښه خبره دا ده چې د افغانانو تجارت نورو ممالکو ته اوښتې ده، او د پاکستان سره د تجارت کچه ډیره زیاته راټیټه شوې ده، چې تقریبا تر نیم بلین ډالرو رالوېدلې ده. لا دا کچه راکوزه شوې ده، پخوا دا ډیره وړاندې وله، ډیره لوړه وله، څلور نیم بلین ډالره به دوی تجارت له یو بل سره کوو. د افغانستان څخه خو څه نه راځي، خو ډیر څه به د پاکستان د تلل هلته به پر خلکو باندې خرڅېدل. طالبانو یو کار چې وکړ هغه دا و چې دا دوه فشاره چې همیشه به پاکستان استعمالول د افغانانو خلاف، یو د لارې بندېدل او یو د کډوالو شړل، دې دواړو ته طالبانو ډېر په پراخه سینه کښېنستل او ځان یې ورته ټینګ کړ. اوس دا که د ډاکټر صاحب د پچیر زبر د ډاکټر صاحب د خبرې پچیر وه، که دا یو جوړ شوی جوړجاړی وي، دوی دا کار کړی وي، هم د افغانانو په خیر تمام شو، او کدا یو داسې سوی وي چې مثلا روسیا دوی د فشار اچولو هڅه کړي وي، هم د افغانانو په خیر تمام شو. خو لیکن په طالبانو کې یو تعداد داسې کسان شته چې هغه په روسیا باندې د پاکستان مخالفین دي، پاکستان ظلم ورسره کړی دی، زیاتوب یې ورسره کړی دی، او ځینې شعورا هم په دې پوهېږي چې پاکستان ته افغانستان دوست هېواد نه دی. د سره اړی کی پالل اړی کی ساتل دیو گاونډي پچیر پکار دی نه دیو دوسی وات پچیر
مونږ سره اوسې گئی میرویس رو مننه مونږ سره اوسې گئی وخت ډیر کم دی سید عالم صاحب تاسو په لار اعظم او افغان کډوالو په اړه مونږ او قتل چې په دې کال کې هم ډېرې افغان کډوال چې دی بیرته پاکستان ته په ستونی دو ماندی مجبور کړل شول د پاکستان د خوا د سکارونه د پاکستانی طالبانو په اړه د پاکستان تګلارې ته کومه ګټه رسولې شي
زوب جی یو دی بخنه غوړم اول خو دا یو سل درویشت ارب ډالر چې کم د پاکستان تاوان شوی دی په دې جنگ کې د پښتنو د پاکستان د پنجاب نه یو سکول نه یو سړک نه دی یو خخت نه غوځیدل دا بیا زره چې کم شهیدان یادوي دا په دې کې 15-17000 پښتانه دي د پنجاب نشته د سند نشته د بل څوک نشته دا ستاسو سوال چې د افغان کډوالو کم دی دا افغان کډوال چې کم دی دا د دوی د پاره یو دسه عجب استعمالی پاکستان چې کچرته د عمران خان لاریونو شي یا د اپوزیشن لاریونو وي دا افغانانو بیرونی شي کچرته پولیس پښتانه پرانی شي بیا نوم د افغان ورکی او افغان خو یو نو افغان خو که اوس پښتانه په بدبخته داسې وی چې هغه بزنې وای چې نه زه افغان نه یم خو په جابه خو یې پیژنې چې افغان ټول پښتانه افغانان دي نو بیا په ټول اسلام آباد پینډې او ګجرخان او په دغه کې پښتانه روانې سي د افغان کډوالو په نوم باندې بیا افغان کډوال یو داسې بلیک میل ټول د جوړ کړي دي چې د په بنیاد باندې هر افغان سلطنت دوی د بلیک میل کولو کوشش هڅه پکړي دي
خو پاکستان حکومت دا وایي چې هغه افغان کډوالي نیولې دي چې د دې په سیاست کې لاس وخی
د کچرته په دې باندې مونږ یقین کولای شو د افغان داسې مجبور کړی دا کډوال چې دته وایي چې تګ وایو کا چې ز د عمران خان راته ویل چې په اسمنیر باندې حمله وکا نه بم غریب وبني ورسره دوی چې څنګه په اسلام آباد کې دا اوسنې لارینو کې څنګه افغان کډوال تباہ برباد کړ څنګه ذلیل رسوا کړ نو اخو دی چرغان ساتلی دی چې کلیم خوخشی بټیرانی ساتلی دی چې کلی خوخشی قربانی ته وربخی کی او دا ټول نړی په دې باندې غلې ده چې د افغان کډوالو سره څومره غیر انساني سلوک په پاکستان کې کیږي نو اخ دومره په یو ځای کې نه کیږي او په هر ځای کې د دوی نه واغسی دغه نه یو بل مطلب هم دی اغه افغان نفرت چې کم دی اغه د افغان دښمنی چې کم ده اغه په دې باندې امر مخ کوي نو په دې کې ډیر د دوی مقاصد
سمارا تاسو سره یو منټ ته میرویس افغان سے پاخره کی رات دا وای چې پراتلون کې کال کې 2015 کې د دواړو هیوادونو تاسو اړی کې څنګه ویني
دم غړې خو هم تاسو ښکاری لکه اوس دې څنګه رواني ترڅو پوری په افغانستان کې تغییر را نشي اړی کې به امدا رواني وي د خفغان او خوشحالي اړی کې ولی په پټه کې به امدا پالیسی وی لکوڑان دی سیما بیان کر اما ته یو شی امکانات تا سیسای پر ٹی ٹی پی باندی پا افغانستان کی بریدو نزیاد چی او دا دا آغا ناراضی طالبانو یا دا خوابادو طالبانو یا دا پاکستان دا دشمنو طالبانو
دیر منه نا میرویس افغان صاحب ما تا ویلے کی گی چی دا پروگرام وقتی دے بلکل ختم شوی دے ستاسم دیر منه نا ڈاکٹر سید عالم محسود صاحب ساوز دا وقت هم دیر منه نا دی سرا شہناز نفیس تا بیا پوری اجازہ ورکی دا خدای پامان
په افغانستان کې د روان وضعیت خبری پوښښ د پیښو له ځایونو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غاک خبریالان مو د واشنگتن له استودیوګان
سلامونه ستړي مشي
زه خایسته سعادت لامیم
زه احمد شکیب يم
زه ګالیا رانا نورستانه يم
زه احسان لاریب زه يم
سیمه او نړۍ په وروستیو حالاتو خبروي او د داسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې اغیز لري
په امریکا کې ټاکنې او په کانګرس کې د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپینې ماڼۍ کې زموږ خبریالان د امریکا د ولسمشر د غونډو سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستۍ حال درکوي
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د ورستې پرمختګونو او د واشنگتن د دریض په اړه خبرو
په دفاعي چارو کې د امریکا د پریکړو او پوځي خوځښتونو په اړه لا پنټاګان نه راپورونه
د دې درڅنګ د ژوند په امریکا کې